ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم یوشتم نومبر د میاشتې اوه منیټه ده په اسلام آباد کې د مازدیګر شپه کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شئ د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د لاهور های کورټ د ترګرۍ د مالی مرستو په مقدمو کې د لا قانونه تندره و مذهبي ډلې جماعت الدعوه د شپږو مشرانو د بری کولو فیصله کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان نوم د لا قانونه ډلو د فهرست نه د وستلو په اړه د داخله چارو وزارت سمری د منظورۍ دپاره وفاقي کابینې ته استولې ده. کابینه به د نهې په ورځ په خپله راتلونکې غونډه کې د دغه ډلې د قانوني حیثیت په اړه اخیری فیصله کوي. او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په یو ډرون برید کې ژوندی بچ شوی دی، ولې د هغه شپږ ساعتونو کې جوبل شوی. د دغه برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. او اوس د خبرونو تفصیل. د لاهور های کورټ د ترګرۍ د مالی مرستو په مقدمو کې د لا قانونه تندره و مذهبي ډلې جماعت الدعوه د شپږو مشرانو د بری کولو فیصله کړې ده. رپورټونه وایي دا کسانو ته سږکال د اپریل په میاشت کې د ترګرۍ ضد عدالت په بیلابیلو مقدمو کې د قید سزاګانې اورولې وي. د لاهور های کورټ د ترګرۍ د مالی مرستو د تورونو سره مخ د جماعت الدعوه دغه مشران په داسې وخت کې بری کړي چې پاکستان لا هم د ترګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل فهرست کې شامل دی. اف ای ټی اف سخت کال د جون په میاشت کې د ترګرۍ د مالی مرستو په خلاف د پاکستان د ګامونو د جاج اخیستو وروسته پاکستان ته ویلي په کار دا چې د ترګرۍ په مالی مرستو کې د ککړو مذهبي تندرو ډلو په ضد د تفتیش او سزا نظام لا نور قوي کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان نوم د لا قانونه ډلو د فهرست نه د وستلو په اړه د داخله چارو وزارت سمری د منظورۍ دپاره وفاقي کابینې ته استولې ده. کابینه به د نهې په ورځ په خپله راتلونکې غونډه کې د دغې ډلې د قانوني حیثیت په اړه اخیری فیصله کوي. مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان دغه فیصله د بیا کتنې د کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې کړې ده. تیرونه د وفاقي حکومت لخوا د تحریک لبیک سره شوی خفیه لوزنامې لاندې په یاد ډلې د بندیزونو ختمولو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې وه چې دغه ډلې مشران او فعالین به هم خوشی کړی شي. البته د دغه ډلې د مشر سعد رضوی د نظربندې د ختمولو یا جاری ساتلو فیصله به روانهونه د فیډرل ریویو بورډ په غونډه کې کیږي. تحریک لبیک ډله د اپریل په میاشت کې د تشدد ډکو مظاهرو په سر لا قانونه ګرځول شوی وه او په ضد یې حکومت د نورو ترهګرو ډلو په څیر د چلند فیصله هم کړې وه. اخوا په خیبر پختونخوا کې زاید احتساب عدالت نیب ته امر کړی چې د پخواني وزیر اعلی او وسنی دفاع وزیر پرویز خټک او د پی ټی آی د ګوند د یو شمېر نورو چارواکو په ضد د سوات مالم جبې پراجیکټ کې د بدعنوانۍ کیسونه بند کړي. دغه کیس د قومي احتساب بیرو یا نیب د مشر په خواست باندې ختم کړای شوی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو د نیب په دغه ګام نیوکه کړي او ویلي دي نیب همیشه سیاسي انتقام اخیستلو لپاره کارول کیږي او په حکومت کې شامل ګوند په ضد هیڅ قسمه بې پلوه کاروایی نشي کولای. خو نیب وخت په وخت د بې پلوي او خپلواکۍ دعوی کوي او د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي. او د صحافیانو د تحفظ نړیوال تنظیم آر ایس ایف او پاکستان یونین اف جرنالیست د حکومت نه په سند صوبا کې د صحافي د وجنې د صفا او بې پلوه عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. صحافي او د مدني ټولنې کارکونکي ناظم جوکی عمړې د نومبر په درېمه نیټه د کراچۍ په ملیر سیمه کې موندل شوی وو چې تورې د سند اسمبلی په غړي جام اویس لګول شوی وو. د سند حکومت وای دوه کسان داغه د وجنې په تور کې نیول شوی او ام پی ای او ایس پولیس ته خپل ځان ورکړی دی. او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په یو ډرون برید کې ژوندی بچ شوی، ولې داغه شپږ ساعتونکو په دغه برید کې جوبل شوی دی. رپورټونه وای د دریو وسله کړو ډرون جازونو د لارې د وزیر اعظم الکاظمی په کور برید شوی وو چې دوه ډرونونه داغه محافظینو وشتلی او دریم ډرون داغه په کور ورختلی وو. د عراق صدر برهم صالح او د امریکای خارجه وزارت د دغه برید غندنه کړې ده. د دغه برید زمواري چې په سمدستي ډول په غاړه نه ده اخیستي، خو په عراق کې د اکتوبر په 10مه نیټه شوي انتخاباتو په سر د حکومتي ګوند او د ایران په لوه سیاسي پارټو ترمنځ انخت روان دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د لاهور های کورټ د ترهګرۍ د مالی مرستو د مقدمو سره مخ د غیر قانوني تندروا مذهبي ډلې جماعت داوا د شپږو مشرانو د پریښودو فیصله کړې ده. رپورټونه وایي دغه کسانو ته سږ کال د اپریل په میاشت کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت په بیلابیلو مقدمو کې د قید سزاګانې اورولې وي. د لاهور های کورټ لخوا دغه کسان په داسې وخت کې پریښودل شوي دي چې پاکستان لا هم د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د سار نړیوالې ادارې په خړ فهرست کې شامل دي. د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکوي.
د ورس پانیډان د رپورټ تر مخه سږ کال د اپریل میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې په بیلابیلو مقدمو کې فردي جرم لګولې وو. د ترهګرۍ ضد عدالت د لاقانون لشکري ته یې باډلې ملک ظفر اقبال، یحیی مجاهد، نصر الله سمیع الله او عمر بهادر ته د نه کالو او حافظ عبدالرحمن مکی ته د شپږو میاشتو د بند سزاګانې اورولې وې. د ډان ورسپانې په رپورټ کې ویلي شوي چې د یادې فیصلې پر ضد ملزمانو د لاهور هایکورټ په ډویژنل بینچ کې اپیلو دایر کړی وو. د جماعت الدعوه د دغه کسانو د دفاع وکیل په عدالت کې دریس خپل کړی چې استغاثه د اپیل کوونکو پر ضد د شک نه بالا په تورونو ثابتولو کې ناکامه شوې ده او ویلي چې لاندینی عدالت د دوی پر ضد د شواهدو په سم ډول جاج نه دی اغستی چې لقبل انصاف ته نقصان رسیدلی. د دفاع وکیل دا هم ویلي چې اپیل کوونکي د انفال ترس غړي دي او دوی د لشکرې طیبه سره هیڅ قسمه تړاو نه لري. د دفاع وکیل دا هم ویلي د دې خبرې هم څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې غنی اپیل کوونکی د لشکرې طیبه یا د داسې بلکم تنظیم د مقصدونو د ملاتړ په هلو ځلو کې ککړ پاتې شوی وي. د ورسپانې ډان د رپورټ تر مخه ایډیشنل اټارنی جنرال د ملزمانو د اپیلونو سره مخالفت خودلی او دریزی خپل کړی چې انفال ترست د لشکرې طیبه لپاره د پراکسی په توګه کار کوي او هم له دې قبله حکومت کال 2009 کې د غډله غیر قانوني ګرځولې وه. عدالت ویلی دا سمه ده چې استغاثه له د ملزمانو د سزا باوري جوړولو لپاره خپل قضیه د شک نه پرته ثابتول پکار وو، خو اپیل کوونکو ته یوازې په دې سزا نشي ورکړل کېدی چې لشکرې طیبه یا انفال ترست له قانونا ګرځولي شوې دي. د لاهور هایکورټ لخوا د ترهګرۍ د مالی مرستو د تورونو سره مخ د جماعت الدعوه د شپږو کسانو د بری کولو د پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د کال 2018 راهسه پاک پاکستان په خل نوم لړ کې شامل کړي دي او ورته ویلي دي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو په تورونو کې ککړ د لا قانون ډلو د غړو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي تر څو چې پاخه ثبوتونه نوي ترلاسه شوي نو عدالت هڅه چاته سزاګانې نشي ورکولې. هغه وایي عدالتونه چاته صرف په دې سزاګانې نشي ورکولې چې ګنې امریکا یا ایف ای ایف پی ته سزا ورکول غواړي. اخوا یو بل سیړنکار محمد نفیس وایس اف امریکا ډیوا ته وایي کو حکومت په حقیقي توګه د ایف ای ٹی ایف په حواله سنجیده وو نو د ٹی ٹی پی یا د ٹی ایل پی سره به خبرې نه کولې.
جماعت الدعوه کوئی کل کی جماعت نہیں، ایک عرصے سے موجود ہے اور وہ یہ کام اگر کر رہی تھی تو اس کے بہت سارے شواہد ان کے پاس، بہت اچھے شواہد ان کے پاس ہونے چاہیے.
هغه وایي جماعت الدعوه یو زوړ تنظیم دی او کو دغه ډلې غړي د ترهګرۍ په مالی مرستو کې ککړ وو نو حکومت سره د دوی پر ضد پاخه ثبوتونه پکار وو. یاد دی وی چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید په ګډون د دغه ډلې یو شمیر نورو مشرانو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په تورونو کې سزاګانې اورولې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. The Washington DC na
da the Voice of America diwakh parawana da
تاسو د وایس اف امریکا دی به خبري خبرونه ته وکی د پاکستان وفاقي حکومت لا قانونا ګرځول شوی ډلی تحریک لبیک پاکستان نوم د لا قانونا ډلو د فهرستنا د وستلو د داخله چارو وزارت سمري د منځوري د پارا وفاقي کابینه ته لیکل ده. تیر هفته د وفاقي حکومت لخوا تحریک لبیک سره شوی خفیه لوزنامي د لاندې په دغه ډلی بندیزونه ختمولو چې کومه فیصله شوی و د دې د لاندې تنظیم غیر قلدم ګرځولونه علاوه د دې د مشرانو او فعالینو خوشی کول هم شامل وو. خو د ټی ال پی د مشر صادریزوی د نظر بندنې په اړه روانه هفته د فدرل ریویو بورډ غونډه کیدونکې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ریوا خبريال الیاس خان راکړي.
وزیر اعظم عمران خان د لا قانونا تندرا وډلې تاریخ لبیک پاکستان نوم د لا قانونا ډلو د نوم لړنا وستلو د داخله چارو وزارت سمري د منځوري د پاره د هفتې په مخام د کابینه غړو ته لیږلې ده. د کابینه منځوري نرستو د ټی ال پی نوم به د کلادم ډلو د فهرست نه لری کولو اعلامیا خبرول شي. وفاقي حکومت د سمري وفاقي کابینه ته د لیګلو پریکړه د پنجاب صوبې کابینه لخوا سپارښتنه رستو کړی ده. تاریخ لبیک سخت کال د اپریل 15 نیټه د پنجاب حکومت په سپارښتنه باندې لا قانون ډله ګرځول شوې وه او د دې پر ضد د تنظیم لخوا په یو کم 1 اپریل داخله وزارت ته رجوع شوې وه. البته د وزارت لخوا جوړه کړې شوې جایزه کمیټه او بیا وفاقي کابینه دا پریکړه جایزه ګرځولې وه. خو اوس وفاقي کابینه ته لیکل شوې سمری کې ویل شوې چې تاریخ لبیک غیر قلدم ګرځولو پریکړه د کامی ګټو او دا خبره یقیني کولو لپاره شوې ده چې راتلونکي وخت کې به دوی دا رقم احتجاج دوباره نه کوي. 13 وفاقي حکومت لخوا تاریخ لبیک سره شوې خفیه لوزنامې د لاندې د ډلې بندیزونه ختمولو چې کومه پریکړه شوې وه د دې د لاندې تنظیم غیر قلدم ګرځولو نه علاوه د دوی د مشرانو او فعالینو خوشی کول هم شامل وو. بل پلو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هم د هفتې په ورځ سرخر لاهور کې د تراګرۍ د مخنیوي عدالت د تراګرۍ مقدمو کې د دغه ډلې د بندي ګڼو مشرانو او فعالینو ضمانتونه منظور کړي دي. مطبوعات وایي عدالت د ټی ایل پی د مشرانو چې پکې مولانا فاروق الحسن، غلام غوث بغدادي، پیر ظهیر الحسن، مولانا شرف الدین، انجینئر حفیظ الله علوی، مولانا عبدالرزاق، محمد بدر منیر، قاری اشرف، محمد اکبر، مظهر حسین، محمد عمر او مزمل حسین ضمانتونه منظور کړی دي. 13 میاشت لاهور کې د تاریخ لبیک لخوا د تشدد نه ډکو مظاهرو کې 3 پولیس عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو. رستو د لاهور بیلابیلو تاڼو کې د یادې ډلې د یو شمېر مشرانو او فعالینو پر ضد تراګرۍ مقدمې درج کړې شوې وې. خو په 1 اکتوبر حکومت اعلان وکړو چې تاریخ لبیک ډلې سره لوزنامه وکړه، ولې د دغه لوزنامې جزئیات له میډیا پټ ساتلې دي. مخالف ګوندونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې تاریخ لبیک سره شوی لوزنامه باندې د پارلیمان په باور کې واخیستې شي. له دې نه وړاندې حکومت دا لا قانونا ګرځولې وه، د ریاست ضد او د تراګرۍ تورونه پرې لګولي وو او ځینو حکومتي چارواکو تر دې حده ویلي وو چې تاریخ لبیک ډله د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري. ڈان رسپانے دا تاریخ لبیک پاکستان او پشتون تحفظ مومنٹ پا معاملہ کے دا حکومت حیرانون کی رویے دا سر خط دلاندے پخپل ادارے کی لکلی دا پختون جغورن غرزنگ یا پی ٹی ایم او لا قانونا گرزولشیوی ڈلے تاریخ لبیک پاڑا حکومتی رویے تا اکتلشی دا پی ٹی ایم او علی وزیر پا مقابلہ کے دا ٹی ایل پی دا پارا دا زغم پیمانا بدل دا سیڑون کی وائی دا ریاست پالیسیان دو مخی دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
The Washington DC na
Da the Voice of America diwakh parawana da Da the VOA diwakh parawana da
زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دیش د ویب پانې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0022 2050 003.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان د قومي امنیت صلاحکار محید یوسف د افغان طالبانو په منځګړیتوب پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د حکومت د امن د روانو خبرو تصدیق کړی. وای د پاکستان دننه په تیرو وختونو کې هم داسې خبرې اترې شوې دي. حکومت لا په رسمي ډول پاکستانی طالبانو سره د شوو خبرو جزئیات مخې ته نه دی راوړي او نه هم په صفه د مذاکراتو خبره منلې ده. محید یوسف اویل چې اوس په افغانستان کې چې بدلون راغلی دی نو هغه د دې پلوي دی چې په کار ده نور وضعیت هم خوي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علی راکوي.
حکومت لا په رسمي ډول پاکستانی طالبانو سره د شو خبرو اتر جزئیات مخې ته نه دی راوړي او نه یې هم په ډاګیز ډول د مذاکراتو خبره منلې ده. خو پاکستانی مطبوعات وایي چې دا خبرې د اپریل د میاشتې نه پیل شوې او اوس یو مهم پړاو ته ننوتلې دي. د جمعې پر ورځ واشنگتن کې د موقعیت لرونکي میډل ایسټ انسټیټیوټ په تابعیا را جوړې شوې دستورې ته په ویډیو لینک خپل وینا کې هاغلی محید یوسف د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د روانو خبرو څخه دفاع وکړه او ویل ټول ریاستونه باید داسې خبرې اترې وکړي. هغه ویل کچرې نور ریاستونو ته هم داسې لارې ګودرې په نظر ورزي چې خپل وګړي پر د قانون تابع کول شي نو هغه باید داسې وکړي. محید یوسف ویل دا چې اوس افغانستان کې یو بدلون راغلی دی نو ځکه هغه د دې پلوی دی چې باید نور وضعیت هم ښه وي. هغه د افغان طالبانو په قربتوب افغانستان کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د مشرانو ترمنځ روانو خبرو اترو په اړه په میډیا مخې ته راغلي غنګوسي رد کړې او ویلې دي چې پر اسنو د مذاکرات په بل ډول انعکاس کیږي. نوموړي زیاته کړې ده هغه هیله لري چې د خبرو کې به چارواکي پاکستان طالبانو ته دا باور ورکړل شي چې پاکستان خپل یو آئین لري او که د دې آئین لاندې دوی پاتې کېدل غواړي نو دا به ورله غوره وي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پی ترمنځ د روغې جوړې روانو پټو خبرو کې رسنۍ د مهمو پرمختګونو دعوی کوي. د دغو خبرو څخه با خبره سرچینو د خالی شنبې په ورځ وایس اف امریکا دی وته ویلی وو چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی د یو سل دوه بندیانو په پرېښودلو رضا شوی او ډېر زر به دغه طالب اسیران خوشی کړی شي. پېښور کې میشت د دی نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی ډیو سره د خبرو په مهال ویلي هغه ته د دغو مذاکراتو کې شریک یوې سرچینې منلې چې د طالبانو ځینې بندیان د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته رسول شوي او له دغه ځایه به د افغانستان طالبانو ته سپارل کیږي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دې د طالب مشرانو د خوشي کولو پخلی نه دی کړی. خو تیره میاشت د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي وو چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې پیل کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. خو بیا یو شمېر څېړونکو سیاستمدارانو او مدني فعالینو د حکومت په دې دریځ سخت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو وینې طالبانو ته وروبخي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ور کړی دغه تفصیل به تاسو ته د یو همکار مختار خلیل باندې کوي.
د تیرو سو هفتو راسي د پاکستان د صدر د عارف الوی په شمول لوی حکومتي چارواکو بیانونه ورکړي دي چې تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت پاکستان د روغې جوړې خبرې اترې روانې دي. په دې موضوع د پاکستان مشهور اخبار ډان خپل یو تازه اداري لیکلي ده. د اداري سرخط ته یو خطرناک روغه ډان د خپلې اداري په شروع کې لیکي چې غیر قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت پاکستان خبرې اترې لا اغه شان خفیه په خفیه روانې دي. د خبرو اترو نه خبرې وسیلې وایي چې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومتي کسانو مخامخ خبرې اترې د افغان طالبانو په منځګړتیا کې د افغانستان په خوست ولایت کې روانې دي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ یو مشروط لوزنامه هم شوې ده، خو د دې سرکاري تور تصدیق لا نه دی شوې. البته د دې خبرو په باب لا او د دې خبرو په نتیجه کې په څه قسم روغه کې دوه فکرمندې لوی گنجائش موجود ده. ډان لیکي چې میاشت وړاندې وزیر اعظم عمران خان د ترکی سرکاري ټلویزیون سره خپل مرکه کې دا خبره ښکارا کړې و چې پاکستان د تحریک طالبان ځینو ډلو سره د وړاندې خبرې اترې شروع کړې دي. اخبار لیکي چې دا خبره اوس نتیجه خیز ثابت شوې دي او پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د نیولې شبو دولسو جنگیالو خوشی کولو ته هم سلا شوې ده. تحریک طالبان پاکستان سره کروغه په هر څه شرطونو شي وي، خدا یو حقیقت ته چې دی خطرناک او خونړی ګوند پاکستان کې په زرګونو خلک قتل کړی دي. ډان خپل اداریه کې زیاتۍ چې د تحریک طالبان پاکستان پر لمن د بیګونا مقتولینو د وینې داغونه داسې په اسانه نشي صفا کېده او نه د پاکستان حکومت دومره توان لري چې په تیرو وختونو کې د شبو لوزنامو د ټي ټي پی له طرفه په جار شبو خلاف ورزو باندې سترګې پټي کړي. ادارې لیکي چې د پاکستان حاکمانو سره په دې تسلو او یقین دهانو د اعتبار کولو سره مضبوط دلیل شته چې یو داسې تنظیم چې د پاکستان په فوج په حکومتي چارواکو او په عامو بیګنا خلکو د خونړو حملو په کولوي هیڅ سرپ نه دکړي او چې موږ تل د هندستان د خفیه ادارې را ایجنټان ګرځولې دي، اوسې د سمې لارې نه خطا شوي خلک تصور کو او په دې وجه معاف کو چې دوی په روغه لار تلو ته تیار شوي دي. اخبار ته پوس کې چې دا خلک د دې خبرې څه ضمانت ورکوي چې د لاندې درجی د خپل جنگیالو خوشی کېدل به د ټي ټي پی لوی کمانډرانو او منصوبه سازانو ته د عامي مافیا ورکولو پیش خیمه خونه جوړي. بېشکه چې دوی سره د وړاندې کولو د پاره داسې هیڅ ثبوت نشته چې تازه شوی لوزنامه به برقراره پاتې شي. دا اخبار خپل اداریه کې زیاتې دا حقیقت ته چې پاکستان کې دا وخت سیاسي اړیګړی اقتصادي بدحالی او د افغانستان حالاتو د پاکستان چارواکي ټي ټي پی سره د خبرې پر غونډولو مجبور کړی دي. د پاکستان د سرحد نه پورې غاړه افغانستان کې افغان طالبانو چې یو قوم پرست قوت ته په افغانستان د خارجي زورگیر خلاف یو سخت جنگ وکړو، خو دوی نن سبا د جنگ د لاس ریخي افغانستان باندې د کامیاب حکمرانۍ د ازمیخ سره مخ دي. دین علاوه افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په دی احسان مندي چې د یو لسم ستمبر د واقعاتو او د امریکای په افغانستان د حملې نه پس او د افغان طالبانو د حکومت د نسکورېدو او د دوی د دربدر کېدو وروسته دا هم تحریک طالبان پاکستان وو چې دوی له پخپلو کورونو او کلو باندې کې زین ورکل. دا اخبار خپل اداریه په دې تبصره ختم کړی دا چې د ټي ټي پی د حملو د لاسه په زرګونو کورنۍ نیخ پنیغه یا په شیشه ځپلې شوې دي. ټي ټي پی سره د خبرو اترو روغ لار داده چې دوی سره د روغې جوړې په خبرو کې پارلیمان کې ناست د خلکو نماینده غړي لازمان چې خبرو کې کینولې شي. کلا چې د یو ترهګر ګوند په حیثیت د تحریک طالبان پاکستان خونړی حمله خې کمال ته رسیدلې وي، دغه وخت د دوی یو شمیر مخالف پارلیماني غړي حکومت پاکستان سره ملګری وو. اوس د هغوی نه تپوس کول او د هغوی ځان سره کینول ډیره لازمه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ډی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په تورخم کې د کسٹم ټرمینل جوړولو په اړه د نېشنل لوجستیک سیل او د ځای خوګاخیل قوم ترمنځ یو ځل بیا اختلافونه رامنځته شوي دي. دا چې ان ال سی او خوګاخیل قوم په دې اړه څه دریز لري او دا مهال د تورخم په پوله تازه صورتحال څه ده، د دیوا خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل د شینوارو خوګخیل کام او نیشنل لاجسټیک سیل یعنی ان ال سی ترمنځ د تورخم په پوله جدید کسٹم ټرمینل په جوړولو یو ځل بیا اختلافونه رامنځته شوي او د خوګخیل کام مشرانو سره د عام وګړو د خپل غوښتنو په حق احتجاج شروع کولو ترڅنګ واخ ورکړي چې که د دوی جایز غوښتنې ونه منل شي نو دوی به مجبور شي چې د ټرمینل د تعمیر کار وتړي. دا چې آیا په دغه موضوع د نیشنل لاجسټیک سیل او خوګخیل کام ترمنځ څه قسمه خبرې روانې دي او که څنګه، او آیا خوګخیل کام د خپل احتجاج په اړه څومره سنجیده دي، په دغه اړه د خوګخیلو قومي مشرانو په استازیتوب یو قومي مشر مفتي اعجاز شینواری وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د مفتی اعجاز شینواری او نورو احتجاج کوونکو خوګخیلو مشرانو په وینا څه موده وړاندې د هغوی او ان ال سی ترمنځ موافقه شوې لوزنامې له مخه هغوی ان ال سی له د کسٹم ټرمینل تعمیر دپاره د پیمایش نه پس 300 په ځای 300 کنال خپل مشترکه ځمکه ورکولو، د کسٹم ترمینل له د تجارتي ګاډو نه ترلاسه کیدونکو ګټه کې د خوګخیلو برخه او دغه حساب ته د خوګخیلو رسایي ورکولو، او ورسره د ان ال سی او دوی ترمنځ مصالحاتي کمیټې کې د خوګخیلو دوی ادري کسان شاملول وو. خو د خوګخیلو مشران تور لګي چې په دغه موعده کې روستو ان ال سی د خپل خوخی بدلون نه پس د هغوی ځینې مشران نه دستخطونه واخیشته کوم چې هغوی ته اوس منظور نه دي. په دغه اړه چې په تورخم او پیښور کې د ان ال سی چارواکو سره رابطه وکړای شو نو د خپل غږ نه ریکارډ کولو بشر د هغوی وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې د خوګخیلو نه حکسیزه کمیټې کې 15 مشرانو دغه موعده لاسلیک کړي او دغه چارواکو دا تورونه هم رد کړ چې ګنې هغوی په موافقه شوې لوزنامه کې د خپل اړه حکم بدلون کړي. د کسٹم ټرمینل په ودانۍ دا محل تعمیر کار دوام لري. بل اړه ته د پاکستان حکومت د دغه اعلان باوجود چې د تورخم پوله د 15 میاشتو بندیز نه پس دواړه اړخونو ته د بیتل تک راتګ د پاره خلاص کړي، خو دغه تل د سلګونو پښمیره کې مزدورکار کسانو له اوس هم د پولیس دواړه اغاړو ته د خلو راتو اجازه نشي ورکولای کوم چې دغه غریب مزدورکار کسان په مالی توګه اغیزمنه کړي. فضل ربی څوک چې د تورخم مزدورانو اتحادیه او فعال غړی دی د خپل دغه مشکل په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د دغه ترڅنګ تورخم دلیاري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوارخیزه تجارت دوام لري او په تیرو دوه ورځو کې د حکومتي شمیرو له مخه نږدې 200 ډک تجارتي ګاډي د پاکستان او افغانستان ته او 1500 اتیا د تازه میوه سبزیو او کوېلین ډک ګاډي د افغانستان نه پاکستان ته داخل شوي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګرانو ریډونکو السلام علیکم, دا د وایس اف امریکا جی ریډیو دی. نن د پروګرام کال 2023 د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. په اسلام آباد کې د مازیګر شپه کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو, خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د لاهور های کورټ د ترګری د مالی مرستو په مقدمو کې د لا قانونه تندرو مذهبي ډلې جماعت الدعوا د شپږو مشرانو د بری کولو فیصله کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان نوم د لا قانونه ډلو د فیرست نه د وستلو په اړه د داخله چارو وزارت سمری د منظورۍ لپاره وفاقي کابینه تاسټولې ده. کابینه به د نهه په ورځ په خپل راتلونکي غونډه کې د دغه ډلې د قانوني حیثیت په اړه اخیری فیصله کوي. او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په یو ډرون برید کې ژوندې بچ شوې ده, ولې د غش پک ساتون کې جوړ شوی د دغه برید ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. او اوس د خبرونو تفصیل. د لاهور های کورټ د ترګری د مالی مرستو په مقدمو کې د لا قانونه تندرو مذهبي ډلې جماعت الدعوا د شپږو مشرانو د بری کولو فیصله کړې ده. رپورټونه وایي دا کسانو ته سکال د اپریل په میاشت کې د ترګری ضد عدالت په بیلابیلو مقدمو کې د قید سزاګانې اورولې وي. د لاهور های کورټ د ترګری د مالی مرستو د تورونو سره مخ د جماعت الدعوا دغه مشران په داسې وخت کې بری کړی چې پاکستان لا هم د ترګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیواله ادارې اف ای ټی اف په خپل فرست کې شامل دی. اف ای ټی اف سخت کال د جون په میاشت کې د ترګری د مالی مرستو په خلاف د پاکستان د ګامونو د جاج اخیستو وروسته پاکستان ته ویلو په کار دا چې د ترګری په مالی مرستو کې د ککړو مذهبي تندرو ډلو په ضد د تفتیش او سزا نظام لا نور قوي کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان نوم د لا قانونه ډلو د فیرست نه د وستلو په اړه د داخله چارو وزارت سمری د منظورۍ لپاره وفاقي کابینه تاسټولې ده. کابینه به د نهه په ورځ په خپل راتلونکي غونډه کې د دغه ډلې د قانوني حیثیت په اړه اخیری فیصله کوي. مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان دغه فیصله د بیا کتنې د کمیټې د سپارښتنو پر وړاندې کړې ده. تیرونه د وفاقي حکومت لخوا د تحریک لبیک سره شوی خفیه لوزنامې لاندې په یاد ډلې د بندیزونو ختمولو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې وه چې دغه ډلې مشران او فعالین به هم خوشی کړی شي. البته د دغه ډلې د مشر صاد رضوی د نظربندۍ د ختمولو یا جاری ساتلو فیصله به روانه اونۍ د فیډرل ریویو بورډ په غونډه کې کیږي. تحریک لبیک ډله د اپریل په میاشت کې د تشدد ډکو مظاهرو په سر لا قانونه ګرځول شوی و او په ضد یې حکومت د نورو ترهګرو ډلو په سر د چلند فیصله هم کړې وه. اخوا په خیبر پختونخوا کې زائد احتساب عدالت نیب ته امر کړی چې د پخوانی وزیر اعلی او وسنی دفاع وزیر پرویز خټک او د پی ټی آی د ګوند د یو شمیر نورو چارواکو په ضد د سوات مالم جبی پراجیکټ کې د بدعنوانۍ کیسونه بند کړي. دغه کیس د قامی احتساب بیرو یا نیب د مشر په خواست باندې ختم کړای شوی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو د نیب په دغه ګام نیوکه کړي او ویلي دي نیب همیشه سیاسي انتقام اخیستلو د پاره کارول کیږي او په حکومت کې شامل ګوند په ضد هیڅ قسمه بې پلوه کاروایی نشي کولای. خو نیب وخت په وخت د بې پلوي او خپلواکۍ دعوی کوي او د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي. او د صحافیانو د تحفظ نړیوال تنظیم آر ایس ایف او پاکستان یونین اف جرنالیست د حکومت نه په سند صوبا کې د صحافي د وجنې د صفا او بې پلوه عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. صحافي او د مدني ټولنې کارکونکي ناظم جوکی عمړې د نومبر په 3 نیټه د کراچۍ په ملیر سیمه کې موندل شوی وو چې تورې د سند اسمبلی په غړي جام اویس لګول شوی وو. د سند حکومت وای دوه کسان دغه د وجنې په تور کې نیول شوی او ام پی ا اوس پولیس ته خپل ځان ور کړی دی. او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په یو ډرون بریټ کې ژوندې بچ شوی, ولې د غش پک ساتون کې په دغه بریټ کې جوړ شوی دی. رپورټونه وای د دریو وسله کړو ډرون جازونو د لارې د وزیر اعظم الکاظمی په کور بریټ شوی وو چې دوه ډرونونه دغه محافظینو وشتلی او دریم ډرون دغه په کور ورختلی وو. د عراق صدر برهم صالح او د امریکای خارجه وزارت د دغه برید غندنه کړې ده. د دغه برید زموالي چې په سمدستي ډول په غاړه نه اخیستي، خو په عراق کې د اکتوبر په 10مه نیټه شوي انتخاباتو په سر د حکومتي ګوند او د ایران په لوه سیاسي پارټو ترمنز انخت روان دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په عراق کې د وسلوالو بي پايلټا الوتکو په یو برید کې د یک شنبې په ورځ د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کور په نخښه کړي، خو چارواکي وایي برید کې په خپل وزیر اعظم الکاظمی ته زیان نه دی رسیدلی. په دې موضوع باندې نور تفصيل د وایس اف امریکا په ریپورت کې مختار خلیل راکړي.
د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د یک شنبې په ورځ د وسلوالو لخوا د ډرون په حمله کې د مرګ بچي وې دي. وسلوالو د وزیر اعظم الکاظمی کور په نخښه کړي وو. تیر میاش د ایران پلو ملیشو لخوا د پارلماني انتخابونو د نتیجو د نه منلو نه پس راپورته شوي تاوتریخوالي کې دا یو لویه حمله ګڼل کیږي. د عراق دوه حکومتي چارواکو د دې حمله په باب له خبري ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د عراق د سر خار بغداد په سخت حفاظتي گرین زون سیمه کې د ډرون په حمله کې د وزیر اعظم اوبو محافظان جوبل شوي دي. د عراق وزیر اعظم الکاظمی د ډرون د حمله نه لږ شی برستو په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي د خدای شکر دی چې زه روغ سلامت یم او د خپل خلکو په منځ کې یم. وزیر اعظم الکاظمی خپل دغه پیغام کې عراق کې د امن او د صبر زغم غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ته وګورئ. د سوات مقامی احتساب عدالت نېشنل اکاونټیبلټي بیورو یا نېپتا د سوات معلم جوی پروژه کې د بدونوانو کیس د بندولو اجازه ورکړې ده. دغه کیس د پخوانی وزیر اعلی او د موجوده دفاع وزیر پرویز خټک او د نورو اعلی حکومتي چارواکو پر ضد وو. دغه کیس د قومي احتساب بیورو یا نېپ د مشر په خواست باندې ختم کړی شوی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای نیب سیاسي انتقام اغستو اداره پاتې شوې ده او په حکومت کې شامل ګوند پر ضد هیڅ قسمه بې پلوه کاروایی نه کیږي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبريال ارشد مومن تفصيلي ریپورت راکړي.
په دغه ټکي نظر لرونکو وای د خیبر پښتونخوا سوات معلم جبسیمه کې 215 کړه زمکه یو شخصي کپنی ته د درې دشتو کالو د پاره په اجاره ورکړل شوی چې الته سیلګری ته ود ورکړي او د سیلګرو د پاره اسانتیا وی جوړی کی. په دغه وخت کې د سیلګری وزیر اوسنی وزیر اعلی محمود خان او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټکو. په دغه ټکي نظر لرونکو وای د ځمکه د ځنګلاتو د محکمې وا او ټکي د سیلګری محکمې ورکړې وا. دوی مدا چې په اجاره ورکړل شي به ځمکه د 200 کړو په ځای 215 کړه ورکړل شوی دا. درې موجه دا ټکه هغه کپنی ته ورکړل شوی کوم چې سیلګری کې تجربه نه لري او د سیګریټو کاروبار کوي. بل د ټینډر په وخت هم درغلی شوې ده او د صوبې د 15 کالو اجاره ورکولو قانون په ځای 3 کالو اجاره ورکړل شوې ده او د زنګلاتو محکمې ځمکه په قانوني توګه په هیڅ ډول هم چاته نشي ورکړل کېده. خبريال او د دې ټیکې په پروسه نظر لرونکو ارشد عزیز ملک وای د دې ټیکې نږدې ټوله پروسه په غیر قانوني توګه شوې او نه په دغه بنیاد د دې پلټنې پیل کړې. خوخکاری چنیب او نورې ادارې د سوتنانو د درغلي او الزامونو نه د بچکولو د پاره کارول شوې دي.
ټول خملاو دي او ډېر زبردست طریقې سره دوی دا ختم کوو فکس میچو دې پوسو چې دا غلطیاں مونږ کړې دي نو د دې اوس څه طریقہ وباسو چې دې دا ټیکو دې دا چل کړی دی چې دا 2018 کې یو ځانګړی کمیټه جوړه کا او ته وی چیرې ته دا وګوره غازمه کا چا دی دلته ځان خلاص کو دغه های کورټ تلاول دی نو های کورټ کې دا وګوره چې مونږ کمیټه جوړه کا مونږ ګورو لګیا شو دا کاغذات کې غازمه کا چا دی نو کاغذات هم دې سره او کمیټې هم دې یو فیصله هم دې رااله نو دا خو دا ستیک کا
د حکومت مخالفه د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي سردار حسین بابک دی وته ویل د معلم جبه کیس ترڅنګ په بی آر ټی او بلین ټری سونامي کې هم د درغلیو کیسونه پټ کړی شوې دي نو موړی ویل دا کیسونه د خلکو توجه اړولو لپاره جوړ کړی شوی او د نیب یو آزاد اداره نه ده چې د حکومتي غړو خلاف آزاد پلټنې وکړي
په دې کې دوه مرای نشته چې د دې حکومت خلاف د دې حکومت د وزیرانو خلاف نیب تصور نشی کولے چھے نیب با پچالاس ہوا چھے دا خواسی دا خلکو دا سترکو کی خورو اچولو دا پارا پا دبانی کیس جوڑ شو پا دبانی کیس جوڑ شو پا دبانی کیس جوڑ شو آچھے دا خلکو توجہ بل طرف تواوڑی نشی کولے نیب دا غی وجہ دارا چھے نیب دلتا آزاد ادارا ندا نیب دے احتساب چکم عملو اغای دیر زیاد بدنام کو
د نیب یو چارواکی د نوم نه خولو په شرط دی وته ویل نیب د معلم جبی او نور ټول کې سونه د مریټ په بنیاد کړی دی دغه کې کوم سیاسي دباو په دوی نه دی چول شوی او د معلم جبی کیس په لټونو ته ډیر وخت ځکه واخیسته چې دوی سره موجود اپرادی قوت کې هم دومره وخت کې ممکن و چې دوی په لټنی وکی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا په خبر
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده د صحافیانو د تحفظ نړیوال تنظیم آر اس اف او پاکستان یونین اف جرنالست د حکومت نه پسین صبح کې د یو صحافي د وجنې د صفا او آزادو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده صحافي او د مدني ټولنې کارکونکو ناظم جوکیو مړې روانه میاشت نومبر په 3مه په کراچۍ ملیر سیمه کې مندل شوی وو او د هغې تور د سند اسمبلی غړي جام اویس باندې لګول شوی دی سند حکومت وای دو کسان د صحافي د وجنې په تور کې گرفتاره کړې دي او ام پی ای اویس پولیسو ته خپل گرفتاری ورکړې ده د دې خبريال یاس حسین پی نور تفصيل په دې ریپورت کې راکړي
د پاکستان مرکزی د صحافیانو د اتحادی عمومي سکتر ناصر زیدی وای په پاکستان کې دا یو معمول جوړ شوی دی چې زورور خلک صحافیان د کار په وخت زوروي په هوی بریدونه کوي هوی وجنی او بیا د هغه پیښو پته هم اون لګي تر اوسه پورې نه یو مجرم ته سزا ملاو شوی دا او نه کوم مجرم پډاګه شوی دی
پاکستان صحافیوں کے لیے جو ہے وہ مشکل حالات ہیں
دوی وای دا وخت په پاکستان کې صحافیان ګڼ شمیر مشکلات سره مخ دي او دا ورسته پیخه په داسې صوبه کې شوې ده چې هلته د یو جمهوریت سیاسي ګوند منتخب حکومت دی زما دا خیال دی چې منتخب حکومت وجل شوی صحافي د ناظم جوکیو د وجنې پړټنی وکړي او د دې د فارا یو جوډیشل انکوایری مقرر کړي چې هر څه په ډاګه کړي او ککړو ملزمانو ته سخت سزا ورکړي داسې قسمه پیخه نه یوازې په سند کې بلکې په خیبر پښتونخوا په خوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې یو معمول جوړ شوی دی زه په سخت ټکو کې د دې غندنه کوم او حکومت دې په پوری توګه د دې مخنیوي وکړي د صحافیانو د تحفظ نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډرز هم د سند حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې روانه میاشت د نومبر په 3مه نیټه د وجلې شوی صحافي ناظم جوکیو د وجنې پلټنی وکړي او مرزمانو ته سزا ورکړي په سند صوبه کې پولیس وایي هغوی د ناظم جوکیو په وجنه کې ککړ دوه مشکوک مرزمان گرفتار کړي دي او د صوبایي اسمبلی غړي جام محمد اویس چې ور باندې د صحافي د وجنې الزام دی پخپل پلدان پولیس ته حواله کړی وو درې ورځې عدالتي ریمانډ سره د پولیس په ولقه کې دی په مرکزی ښار اسلام آباد او راولپنډي کې د صحافیانو د تنظیم غړي حنیپور رحمان وایي په ملکی کچا نه خو په عدالتي سطح او نه په حکومتي سطح ککړو ملزمان ته سزا ملاو شوې ده
د صحافیانو په ضد باندې څومره هم عملیات شوي دي کاغه وزن ده کاغه تختول شوي دي کاغه زمکی ورکول شوي دي په وختي تور حکومت او سکیورټي ادارې یو داسې قسمه کنسنٹریشن ورکې چې مونږ په دې باندې لګیو کار کو او د ساکیانو پر ضد شکچا عملیات کړی دي نو دا غوي خلاف خامخا کاروایی کولی شي او د خلکو په ډاګه کو. خو حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې یو هم داسې کیس نشته چې هغه منطقي نظام ته رسیدلی دی.
د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف په خپل رپورټ کې وایي وجل شوی صحافي ناظم جوکیو د مړینې وړاندې په سوشل میډیا یو ویډیو هم خپره کړې وه چې پکې ویلي شوی وو چې د هغوی ژوند ته خطر دی او هغوی به د ویډیو جوړولو معافي ونه غواړي او بیا د هغې وروستو د هغه مړی موندل شوی وو. په پاکستان کې د آر ایس ایف مرستیال تنظیم فریډم نیټورک په خپل رپورټ کې وایي د تحفظ په حواله پاکستان په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل پنځه څلوېښت نمبر دی. پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي په تیرو اتلسو کالو کې په پاکستان کې یو سل پنځه دېرش صحافیان د کار په وخت وجل شوي دي خو چاته سزا نه ده ورکړې شوې. وجل شوي صحافي په سند صوبه کې د صوبایي اسمبلی غړي جام محمد اویس د عربیانو میلمنو ویډیو جوړه کړې وه چا چې په سند صوبه کې د ایشیایي حباره بسټرډ مرغې ښکار کړې وو. د پاکستان حکومت لخوا په قانوني توګه د حباره بسټرډ مرغې په ښکار بندیزونه دي. د پاکستان مرکزي حکومت هم د صحافي د وجنې نوټس اخستې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د تحفظ ادارې په چترال ضلع کې د مارخور د ښکار پرمټ د یو لک او شپېته زره ډالرو نه هم سیوا په نیلام باندې خوده ده. په دغه نیلامۍ کې مقامي او عالمي ښکار کوونکو برخه واخیسته چې پکې یو ترک ښځه هم شامل وه. د ډیوا سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیاتو د تحفظ مشر ډاکټر محسن فاروق وویل چې دغه ځناورو د ښکار قیمت تقریبا سلو میلیونو ډالرو پورې رسیږي او دا نیلامي په عالمی کچه باندې تر ټولو لوړه نیلامي وه. هر کال د پاکستان شمالي علاقو په خاصه کچه ګلګت او چترال ته د مارخور او د آیبکس د ښکار لپاره په خصوصي توګه باندې د پاکستان دننه او د نړۍ د بیلابیلو برخو نه ښکاریان راځي او د دې لپاره خصوصي پرمټې په ګرانه بیا اخلي. د دې خبريال احسان محمد خان په تفصيلي رپورټ راکړي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي ځناورو د حفاظت ادارې لخوا دغه د مارخور د ښکار لپاره د اجازت نامو ګولي په پیښور کې ترسره شوه چې د یو مارخور د ښکار بیا 2 کروڑه او یا لکه تر رسیدلې. د سلورو مارخور د ښکار لپاره د دې بولای په اړه د خیبر پختونخوا د ځنګلي ځناورو د حفاظت ادارې مشر ډاکټر محسن فاروق وویل دا په نړۍ کې د یو ځناور د ښکار لپاره ټاکل شوی تر لو اوچتا بیا دا په دې اړه نوموړی وویل
موږ ته چټو نه زیات اوچت بیټرالو 160,250 یو اس ډالر دی. کوم مهرا سفاری واغشتو دا تقریبا پاکستانی روپو کې تقریبا 2 کروڑ 71 لاکھ روپے او کم 3 کروڑ اجازه یو سره ور پاره کې هر توشي او دا کار بکیږي توشي شاشه لکه کې چترال کې او دنا دا دور اوچت بیټکل بار خو په تاریخ کې نه د تاریخ هانټینګ پاره دوم بیټ شي دی تقریبا یو نیم لاکھ ډالر دی او دا تقریبا 2 کروڑ او 60 لاکھ روپے جوړیږي. دا تقریبا ټوټل تکم 10 کروڑ روپے راځي. تاسو نو ور ښکار اوس دا 10 کروڑ کې تقریبا 80% پیسی جی دی یعنی تقریبا لگبگ 8 کروڑ روپے دا به دې مقامی خلکو ته دی.
په 2019 کال کې چې په چترال کې د نړۍ د دغه نایاب ځناورو مجموعی آبادی شمیره تر 2300 رسیدلې و خو بیا تیر کال د آبادی کم شوې او تر 2000 راکوزه شوې. ډاکټر محسن فاروق وایي هر څو چې تیر کال د آبادی هم 2000 شمیرل شوې خو د غنی چې د دې آبادی کمیدو یو وجه د افغانستان او پاکستان تر منځ په پولا شپول خورول دي چې د دغه شپول لوجه او بیا د امنیتی پوسټو او انساني آبادی د موجودګۍ لوجه د پولی اخوا او ختیدلی مارخوران بیرته چترال لوریتا نشیراتلې. په دې اړه نوموړې زیاتوي
صرف د 2020 کې تعداد کم شوې دی خو دې متعلق به زه دا ویم چې ما به خیال کې انیمل تعداد نه دی کم شوې. دې درې مختلف ریزن دي. اولنی ریزن دا دی چې کیونکہ بابا ڈرون دے فیس شوی دین فیس بوجے کہ کم زناور افغانستان کی پادشی دے افغانستان کی پات دی کم دیکھو را کلی دی دا دیکھو را کلی دا یو بیگریٹی اینیمل دے دا کہ دے درمیان کے اپوزی زیاد او سادیاں کی لاتا پات کی یو خدا وجہ شو چی بابا ڈرون دے کم فیسنگ شوی دے یا مطلب دے کم مومنٹ ہیومن کے پوسٹ نے جوڑ دین ایر بوجے دا اینیمل ریسٹرکشن شی دا پوری دنیا کی دا شیز کا من جال دیوار یا بیریر ہمیشہ چ دے کن اینیمل یو بل جدا کی نو دا یو مختلف فیکٹرز کی دا ہم فیکٹرز
مارخور چپ نڑائی کے نایاب جنگلی جناور گنل کی گی او ہر کالی دا ہنٹنگ ٹرافی پنم دا نڑیوالو اداروں پہ منظور آئے پہ خیبر پختونخوا کے سلور کارونا ترسر کی گی سگنی کال دغا تر ٹولو زیات بیا چیددی اتیافی صدا بیا حغزی اسی دن کو پہ پرمختیائی کارونو مصرفول کی گی چتچے دغا خکار ترسر شی احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیوا پیخور
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پانا پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
دیوا خبری خبرونه کې وخت شوه دی چې تاسو ته وړاندې کوو د پښتو ادب فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندلې تن د ژوند او د فن قصه دغه قصه تاسو د پاره د دیوا همکار سردار علي ټکر راوړي
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی علیم محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اول حصہ کی دا علیم په حوالہ دا سیل کی وای چې علیم یو ښه شاعر دی خو د بد شامت نه دیوان پاتې دی او نه د جن حالات زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې ذکر بار بار کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري زمونږ ډیر شاعران داسې دي چې دغوی د جون حالات مونږ ته بالکل نه دي معلوم او د جون د حالاتو سره سره دغه د دیوان په حواله هم مونږ سره هیڅ معلومات نشته نو په کار دی چې زمونږ د ځوانان کم چې تحقیق کوي چې دوی دې طرف ته توجه کړي او هغه پټې خزانې چې کمې د پښتنو د ادب نه پټې دي هغه را برسېره کړي او د خپل قام ته وړاندې کړي حبیبی صاحب مخکې لیکي چې دغه یو غزل تر دې وخت را رسیدلې دی او مونږ د ده د شاعرۍ اندازه هم د دې نه لګو او دې هم بس په دغه یو غزل مونږ پیژنو داسې معلومیږي چې ښه د روانې لهجې او خوږې ژبې شاعر دی خو د بدقسمتۍ نه مونږ سره نور کلام نشته نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو د وفا تم کوي ل ادا پوچا د وفا تم کوي ل ادا پوچا په بوتانو په سکړه اقتدا پوچا او چې په گنج د حسن ناشوي هغه خپل چې په گنج د حسن ناست وي هغه خکولي ورته ښکاري د عشق غوغا پوچا او سرې کارې شو همیش له جګر خونه سرې کارې شو همیش له جګر خونه چې اشوا د یار په در کې دعا پوچا او زه چې غس شم د چشمانو په مصرای زه چې غس شم د چشمانو په مصرای اوس مې زیرمه د درد و دوا پوچا او چې د عشق په تجارت کې بهرمن شي چې د عشق په تجارت کې بهرمن شي هغه وګڼي د هر سودا پوچا او ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا بلبلان کو ورته کان دی جڑا پوچا او چې د عشق په میخانه کې مستانه شي چې د عشق په میخانه کې مستانه شي هغه ګوري ودانی و دنیا پوچا او خو هما د عشق په لار کې تور تم دی خو هما د عشق په لار کې تور تم دی سبوري ور پسې بیا یې رڼا پوچا او همیشه کوي رفتن په قرار نه دی همیشه کوي رفتن په قرار نه دی اے علیما د د عمر بقا پوچا خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زیریګو اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
وړاندې کوو یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر ښایي
ملیریا یو ډیر زوړ او زموږ د انساني تاریخ د ټولو نه قدیم وبایي رنز دی دا د یو مخصوص ماشی د ټک لګولو نه لګي د ملیریا د رنز معلومه تاریخ لز زر کال دی د هغه دورو کله چې بنینو انسان په خاریو کې استوګ نه شروع کا او د ساربو او پټو سره روزګار شو لز زر کال وړاندې نه تر دې وخت پورې دنیا کې د ملیریا د لاسه په کروڑونو خلک مړ شوی دي په نن دور کې هم دنیا کې هر کال شل کروڑه خلک په ملیریا پریوزي او سلور لکتر نمري ملیریا نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي امریکې د ملیریا د نوغي وستو د پاره د کال 2015 نه د امریکې د صدر په نوم یو درنه منسوبه شروع کړی ده دا منسوبه نړیوالې ترقې د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ چلی او تر اوسه پورې یو نیم کروڑ خلک په ملیریا د پریوتونه او د ملیریا شپږ او یا لک رندورانی د مرګ خولې ته د تلونه بچ کړی دي د صدر د نامې د ملیریا د نوغي وستو منسوبې د اکتوبر په شپږم تاریخ د یوې پنځکلیزي منسوبې اعلان هم کړی دی د دې منسوبې نوم دی ملیریا یا زر تر زر ختمه کوي د دې منسوبي مقصد د ملیریا د یو کل دننه ختمول د سلويختو لکونه د زیاتو خلکو ملیریا نه بچ ساتل او د کال 2015 پورې د ملیریا یو کروڑ خلکو ته د لګیدو مخه وغلی د ملیریا د زر تر زر ختمولو نومي منسوبي درې مقصد دي اول خدا چې په کال 2015 کې چې د ملیریا د لاسه چې څومره خلک مړ شوي دي نو چې دغه شرکه 33% کمه راوستي شي دویم دا چې د امریکای د صدر د نامې د منسوبي لاندې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به د ملیریا د لګیدو شمیر د کال 2015 په نسبت 30% راکمول شي او درېم او اخیری مقصد دا دی چې د ملیریا د نوغي وستو په بابل د امریکای د صدر د نامې په منسوبه کې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به امید دی چې لسو ملکونو کې او د عظیمی میکانګ سیمې په یو ملک د ملیریا په مکمله توګه نوغې اوستې شي د شپږم اکتوبر نه راپدې خو د دې مقصدونو حاصلولو امکانات د یو نوي اوزار لسوبه ډیر زیات روښانه شوي دي او دا اوزار د ملیریا خلاف یو ویکسین دی د ملیریا د رنس په بابل د امریکای د عالمی کچې رابطه کار ډاکټر راج پنجابی خپل یو رپورت کې لیکي چې د اکتوبر په شپږم تاریخ د صحت عالمی تنظیم د ملیریا خلاف د جوړ شوي لومبي ویکسین د استعمال سفارش کړی دی ډاکټر راج پنجابی د امریکای د صدر د نامې د ملیریا د منسوبې مشر دی ډاکټر راج پنجابی وایي چې دا لومبي ویکسین دی چې د افریقې د سب سهارا سیمې په ماشومانو کې د خونړۍ ملیریا د خورېدو خطرې ډېرې راکمې کړې دي سب سهارا سیمه کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د ملیریا د لاسمري ډاکټر راج پنجابی په اخر کې ویلي دي چې دا وخت سلويختو ملکونو د ملیریا نوغې وستې دي خو په دې لوري اوس هم ډېر سکول پکار دي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو ایس ای
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.